نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة النحل آية نمبر 96 نواخلا the 113 پوری آياتنا كو یعنی د سلور کم سل آیت نواخله د یو سل او دیار لسم آیت پوری. اول به مونږ لفظی ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما سوچی عندکم ستاسو سره دی، ینفدو ختم بشی. د دې روټ دی نون فا او دال، دا د دې نه دی، یعنی فنا ورته هم ویلی شو. ینفدو ختم بشي، فنا بشي. وما او سوچی عند الله د الله تعالی سره دی، باق باقی پاتې کېدو والی دی. ولنجزین او البته مونږ به ضرور په بدله کې ورکړو. او دلته کې چې دی نو دو تاکیدونه دی، په دا البته لفظم راغلی دی په لام باندې چې فتح ده او نون مشدد هم دی، او البته مونږ به ضرور په بدله کې ورکو. ضرور لفظ هم د تاکید دپاره راغلی دی. الذین هغوی لا چاچی صبرو صبر وکړو، اجرهم اجر د هغوی بی احسنی بهترین ما د هغوی چې کانو و هغوی یعملون هغوی به عمل کوو. من چاچی عمیلا عمل وکړو صالحا نیک، من ذکرین کو هغه سړی وي او یا انثا خزه و هو او چې هغه مؤمن وي. فلنحیینه پس البته مونږ به ضرور ژوند ورکړو هغو له حیاتا ژوند طیبه پاکیزه. ولنجزینهم او البته مونږ به ضرور په بدله کې ورکړو هغیله. په دې کې هم دوه تاکیدونه دي، فلنحیینه په دغه کې هم او ولنجزینهم په دې کې هم. ولنجزینهم او البته مونږ به ضرور په بدله کې ورکړو هغیله اجرهم اجر د هغوی بی احسنی بهترین ما سوچی کانو و هغوی یعملون هغوی به عمل کوو. فاذا بیا چې کله قرأت لولی تاسو القرآن قرآن، فاستعذ نو پنا غواړی بالله د الله من الشیطان د شیطان نه الرجیم چې مردود دی. انه بشک هغه لیس نشتا لهو دهغو سلطانون سزور علی الذین په هغه خلکو باندې چې آمنو ایمانی راوړی وي، وعلی ربهم او هم په خپل رب باندې یتوکلون هغوی توکل کوي. انما بشک سلطانه زور دهغو علی الذین په هغه خلکو باندې دی، څوک چې یتولونه دوست جوړوي هغه. والذین او په هغوی هم هغوی به سره د هغې مشرکون شرک کول والدی. و اذا او چې کله بدلنا بدل کړو مونږ آیتا یو آیت مکان په ځای آیت د بل آیت، والله او الله تعالی اعلم ښه پوه دی بما سره د هغې چې ینزلو هغه نازلوي. قالوا هغوی وایي انما بشک انت تو مفتر د ځان نه جوړول والی، بل بلکې اکثرهم اکثر د هغوی لا يعلمون نه هغوی علم لري. قل وایا نزله نازل کړی دی دا روح القدس، روح القدس من ربك ستاسو د رب د طرفنا، بالحق سره د حق، ليثبت ځکه چې هغه ثابت قدمه وساتي، الذين هغوی چاچی آمنو ایمان راوړی دی، وهدن او هدایت دی، وبشرا او خوشخبری ده، للمسلمین د مسلمانانو دپاره، ولقد او البته بشک نعلم مونږ پوهیږو، انهم بشک هغوی، انهم بشک هغوی، یقولون هغوی وایي، انما بشک یعلمه علم ورکوي دولا بشر یو انسان، لسانو فجبكي الذي دهغو يلحدون هغي غلط نسبت كوي إليه هغو طرفتا أعجمي أعجمي ده، وهذا أو ذا لسان جبدا عربي عربي مبين واضح، إن بشك الذين هغا خلقتي لا يؤمنون ن ایمان راوړي، بی آیات الله سره د الله د آیتونو، لا یهدیهم نه هدایت ورکوي هغوی له، الله الله تعالی، ولهم او د هغوی دپاره عذاب، عذاب دی علیم دردناک، انما بشکا یفتری جوړوي، الکذبا دروغ، الذین هغه خلق سوچی لا یؤمنون ایمان نراوړي، بی آیاتی سره د آیتونو، الله د الله تعالی، و اولائک او هم دا خلق دی، هم هغوی الکاذبون دروغجن دی، من څوک چې کفرا کفر کوي بالله سره د الله، من بعدی پس ایمانه د خپل ایمان راوړونه، الا سوای من دا غونه چې اکریها مجبور کړی شو، وقلبه او زړه داغو مطمئن دی، بل ایمانی په ایمان باندې، ولیکن او لیکن من څوک چې شرح کلاو کړي بل کفر د کفر د پاره صدرا سینا، فعليهم نو په هغوی باندې غضب، غضب دی من الله د الله د طرفنا، ولهم او د هغوی د پاره عذاب، عذاب دی عظیم ډیر لوی، ذلك دا بأنهم فوجد هغي چه هغي استحبو هغي ترجیح ورکلو، یعنی هغي خوخ کلا دا دی روط دی حا با با الحیات جواندلا الدنیا دا دنیا، على الاخیرت پاخیرت باندی، وأن او بشک الله اللہ تعالی لا يهدی ناغ هدایت ورکوی القوم هاغ خلق لا الكافرين چه كافران دي، أولئك هم دا خلق دي الذين هغوي چه طبعا مهر لگوالي دي الله الله تعالى على پا قلوبهم زرن باندي دا غوي، وسمعهم أو پا غن باندي دا غوي، وأبصارهم أو پسترگ باندي دا غوي، وأولئك أو هم دا خلق دي هم هغوي الغافلون چه غافلان دي، لا جرم نشت سشك أنهم يقينا هغي في الآخرة باخرتك هم هغي الخاسرون نقصان وشتول والدي، ثم بيا إن بشك ربك ربستا للذين دبار دهغي چاچي هاجروا هجرت كريو من بعد پستاغینا ما چی فوتینو هاوی پازمایش کیوا چوالی شو، ثم بیا جاهدو هاوی جهادو کرو و صبرو او هاوی صبرو کرو، این بشک ربک ربستا من بعدها پستاغینا لغفور البتا دیر بخنی والده، رحیم دیر رحم کول والده، یوما پکوم ورس چی تأتی رازی با كل هر نفس نفس تجادل هغب جگڑ کوي عن نفسها دخپل نفس پباركي، وتوفى او پورا پورا باور کړي کیږي، كل هر نفس نفس لا ما سوچي عملت هغو عمل کړی وي و هم او هغوی لا یظلمون نه به په هغوی باندې ظلم کیږي. و ضرب او بیان کړو الله الله تعالی مثلا مثال قریه د یو کلی كانت وهغا آمنة أمن والا مطمئنة مطمئن يأتيها راتلو بهغولا رزقها رزق دهغو رغدا فراخا من كل مكان دهر زين فكفرت نهغو ناشكري وكرا بأنعم الله دألا دنعمتنو فأذاقها نؤسكو باغبان دي الله الله تعالى لباسا لباس يعني جامع الجوع دالوغي والخوف أو ويري بما فوجد هغيتي كانوا وهغي يصنعون هغي كوال ولقد أو البتا بشكا جاءهم راغي هغي ترفتا رسول يو رسول منهم دهغينا فكذبوه نهغي دروغ وغنوهغا فأخذهم نوني والهغي العذاب عذاب وهم أو هغي ظالمون ظالمان. الحمد لله دي زي بوري زمونغ نناني ترجمة دا أو الحمد لله تاسو بغور كريبي نناني سبق چيري نغدير زيادة ساندي الحمد لله الحمد لله. اوس په انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر شروع کوو. تاسو به راوباسئ آیت نمبر 96 سورة النحل آیا 96 نه واخله د 113 پورې. ٹھیک شو، یعنی د څلور کم سل آیت نه واخله د یو سل او دیارلس آیته پورې. امید دی چې تاسو به د دې سبق لپاره تیاری کړی وي. د قرآن پاک تعلیم د پاره موږ ته زیات تیارېدل پکار دي. د هغې نه چې موږ خپل بچي سکولونو ته د لیږلو د پاره، یعنی موږ چې خپل بچي کله سکول ته لیږو نو هغوی ډېر ښه تیاروو. ټیک ده، کوشش کوئ چې ښه ښکلي ولامبئ یا ود وکړئ، پاکې جامې واغوندئ او خپل ویښته صحیح کړئ او بیا کینئ. نو په دې کې څه شو؟ ستاسو ودو هم وشو، طهارت مو هم حاصل کړو، ستاسو کپڑے او ستاسو ویښته هم سم شو. خدا تیاری سره قرآن ته کینئ نو تاسو به وګورئ چې د دې سره به ستاسو په غور او فکر کې ډیر فرق راشي. نو داسې مه کوئ چې د بسترې نه راپاسئ او کلاس اخلئ. موږ خپل بچي دغه شان خو سکول ته نه لیږو، او دا خو د الله کلام دی، نو دا زیات مستحق دی، زیات حقدار دی. لکه څنګه چې نور ځایونه د ادب مستحق وي، ټیک داغه هم تعلیم دی، لیکن د هغې نه زیات حق لري دا قرآن چې موږ دې له عزت ورکړو او د ادب سره کینو دې ته. او دا په ادب کې راځي چې موږ دا په بهترین حالت کې زده کړو. ټیک ده، انشاءالله تعالی اوس به موږ ګورو تفسیر د آیه نمبر 96 نه واخله د 113 پورې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم سجستاس سردي ينفد هغب فناشي ختم بشي، وما عند الله باق أو سجد ألا سردي نهغا باقي باتكيدو والدي. دا هايلايت كراي كوچري دا دا تير آيات سرملوشي نو دا دي معنى جوريگي چې په تیر آیت کې مسلمانانو له هدایت ورکړی کیږي چې خپل قسمونه پوره کوئ، خپلې وعدې پوره کوئ، خو په هغې کې ستاسو نقصان هم وي. ځکه چې کله کافرانو ګوري چې مسلمانانو وعده خلافي وکړه، نو هغوی به بیا چرته هم ستاسو په دین باندې اعتبار نه کوي. هغوی به د اسلام د قبلولو نه وروسته شي، ځکه چې هغوی به دا خبره محسوسه کړي چې دا خلک خو ډېر بې ایمانه دی، وعده خلافی کوي، وعده ماتوي، وعده کوي او هغه ماتوي. نو په دې طریقې سره تاسو خپل دین له یو غلط نوم ورکوي، د دې دین غلط ریپرزنټیشن کوي. چې کله هم تاسو له چا سره وعده وکړئ، سو اګریمنټ وکړئ یا کانټریکټ ساین کړئ، یعنی چې کله هم تاسو له چا سره سو معاملات کوئ، ډیلینګس کوئ، نو تاسو په ښه معاهده وکړئ. یعنی چې تاسو په خه معاهده وکړئ نو هغه بیا مه ماتوئ او د هغې نه مه واپس کېږئ. ٹھیک شو. انسان ولې معاهدې او وعدې ماتوي او چې د چا سره یې معاملات یا دین لین دین کړی وي او هغه ماتوي؟ د هغې نه د واپس کېدو وجه څه وي؟ د دنیا تمه او لالچ. هغه په دې خبره ویریږي چې زما به نقصان وشي او زه به نقصان وکړم، کمه فایده به راته میلاو شي؟ که بل ځای دا ډیل وکړم نو زیاته پیسې راته میلاوېدی شي، او یا هغو ته پته ولګي چې اوس دا بنده مجبوره دی، نو د هغو د مجبورۍ نه بیا هغه فایده اخلي. هغو له دمکۍ ورکوي چې زه به دا کاروبار ختم کړم. د هغې شاته سوچ سوی د دنیا لالچ. که د تیر آیت سره میلاو شي دا، نو دلته الله تعالی فرمایي چې که تا ته ټوله دنیا هم میلاو شي که نه، نو دا هر څه به ختم شي. دا دنیا چې ده نو دا ډېره عارضي ده، او دا الله تعالی سره چې څه دي نو هغه باقي پاتې کېدو والا دي، مستقل دي. که ټوله دنیا هم میلاو شي که نه، نو د دې نه بهتر هغه دي څه چې د الله تعالی سره دي. پوه شوی په دې خبره باندې؟ نو دلته ستاسو د پوهه کولو کوشش کېږي چې دا څه چې ستاسو سره دي نو هغه فنا کېدو والا دي، هغه فانی دي. که تاسو ته اقتدار میلاو شي، یعنی کرسۍ، نو تاسو د هغې په وجه خپلې معاهدې او وعدې مه ماتوئ. که د دنیا هر قسمه فایده درته میلاویږي، ځکه چې دنیاوي فایده د آخرت په مقابله کې ډېره کمه ده او ختمېدو واله ده، او د الله تعالی سره چې د دې وعدې د پوره کولو کوم اجر دی نو هغه باقي پاتې کېدو واله دی. نو ظاهري او ښکاره فایدې ته مه ګورئ، بلکې څه چې د الله سره دي نو هغې ته ګورئ. که چېرې په دومره خبره نن موږ ټول عمل وکړو که نه، نو په ټوله دنیا کې به مسلمانان امانتدار ثابت شي او خلک به زموږ په خوله باندې یقین کوي. لیکن نن معامله بالکل الټه ده، ځکه چې موږ په خپلو کې هم په یو بل باندې یقین نه کوو، اعتبار نه کوو. زموږ دا خیال وي چې کله موږ د یو مسلمان سره لین دین وکړو نو هغه به د خپلې وعدې نه وتښتي، او دا ډېره د افسوس خبره ده، ځکه چې مسلمانانو قرآن پریښی دی او د الله تعالی ورکړې شوي تعلیمات یې پریښی دي او د هغو هدایات یې شاته غورځولی دي. بلکل داسې لکه څنګه چې یهودیانو کړي وو. هغوی به خپل کتاب لوستو، لیکن الله تعالی فرمایلی دي چې هغوی خپل کتاب شاته غورځولی دی، او هم دې ته وایي شاته غورځول، ځکه چې بنده کوم سبق زده کړي او په هغې باندې عمل نه کوي نو بیا هغه دغه شان معامله وي. نن موږ په دنیا کې ډېر بې ایمانه ګڼلی کېږو، خلکو ته ډېر بې ایمانه ښکارو. زموږ په خوله د چا د سره یقین نشته چې دا خلک د خپلو وعدو نه تښتي، دوی خپلې وعدې نه پوره کوي، او دا ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ د اخلاق او کردار په وجه زموږ دین له غلط نوم ورکړی شوی دی. اسلام موږ بدنام کړی دی، او سوچ کوئ چې زموږ دین څومره ښکلی دی چې هغه موږ له داسې تعلیمات راکوي. که تاسو په لکونو او کروړونو هم تاسو ته میلاو شي مال، نو هغه به هم ختم شي. او که چېرې تاسو د آیت دا حصه په هر عام معامله کې واخلی او په دې باندې غور شروع کړئ، نو واقعي د دنیا هر شی چې دی نو هغه فنا کېدو واله دی. په سوره رحمان کې راځي: کل من علیها فان. سهم چې دلته دي نو هغه ختمېدو واله دی. کو هغه زما مال دی، جایداد دی، کو هغه زویم، دا هر څه ختمېدو واله دی. بیا انسان ولې په هغې پسې په منډه دی چې دا باقی پاتې کېدو واله دی؟ زه به هم همیشه یم، او دا سیزونه به هم همیشه زما سره وي. په دې وجه په دنیا کې هر طرف ته دشمنۍ دي، قتل او غارت دی، مخالفتونه دي، او د یو بل نه خلک مخونه اړوي. په دې وجه ځکه چې په خلکو کې لالچ ډېر دی، شومتیا ده، لوټ مار دی، او په دې وجه حرامه کمایي ده، او په دې وجه دروغ دی او دوکه ده، ځکه چې د انسان دا سوچ غلط شو. د هغو په دې وجه یقین نه دی چې ما عندکم ینفدو. هغو ته د انسان د دې حصې پته نشته، لیکن یقین شته. او دا یقیني پزړ کې ناس نه دي هم ټول کې نه دي ناس. تاسو به کتلې وي چې کله یو برانډ راوته وو نو دا غي په ویډیو کې دا شی په نظر راغلی وو چې خزي د یو بل نه سرونه راکاږي او داسې منډې وهي او هغه کپړه راوچتوي او په هغې کې هغوی یو بل له دیکې هم ورکوي او د یو بل نه د مخکې کېدو کوششونه کوي. یو هنګامۍ جوړه کړې ده د حیرانتیا منظر وي چې ما عندکم یا فدو، ولې هغوی ته دا علم نشته چې دا کپړه خو به زړه شي؟ دا ژوند روان دی، تیریږي، موږ زړیږو، دا ځواني ختمیږي. دا هر څه چې نن زموږ سره دي دا به همیشه نه وي، دا به ختم شي. د هر څیز دپاره زوال دی. هر ورځ چې سهر کیږي او نوی تاریخ بدلیږي دا موږ قبر ته نږدې کوي. بقا طرف ته مو نبوزي. بیا هم موږ داسې په لالچ کې یو چې ډېره نشوه، ځکه موږ نور خلک رشته کوو او د مخکې کېدو کوششونه کوو. څنګه څنګه مقابلې دي، چرته د حسن مقابلې دي، چرته د طاقت مقابلې دي، چرته د مال او جایداد مقابلې دي، چرته زموږ د اولاد او سټیټس مقابلې دي، چرته د جابونو مقابلې دي. نو دا هر څه خو ختمېدو والا دي. د دې هر څه د پاره زوال دی، ختمېدل دي. څه هم چې ستاسو سره دي، لیکن زموږ یقین ولې نه راځي؟ ځکه چې شیطان وایي چې نه، ته به هم یې او دا هر څه به هم همیشه وي. کچری نن زموږ په دې خبره باندې یقین راشي نو د دې سره زموږ ژوند بدلیدی شي او د دې سره په موږ کې عاجزي راتلی شي. کچری دا یقین زموږ راشي، موږ په خوله خو وایو لیکن یقین مشته دی نه. او یقین به څنګه راځي؟ دا به هله راځي چې کله موږ بار بار دا خبرې ځان ته یادوو. او هم دا وجه ده چې موږ د ذکر او قرآن په مجلسونو کې کینو، ځکه موږ ته د داسې ملګرو ضرورت دی چې د هغوی سره په کیناستلو باندې زموږ ایمان تازه کیږي. چې ما عندکم ینفدو، او چې کله موږ د داسې مجلسونو او ملګرو نه لرې شو، په داسې محفل کې نه یو ناست، د الله د ذکر او قرآن نه لرې یو، بیا شیطان موږ له د دې خبرې یقین راولي چې دا هر څه به دغه شان باقي وي. او انسان بیا سوچ کوي چې زه به همیشه ژوندی یم، حالانکه ما عندکم ینفدو وما عند الله باق. دا غو دا خیال وي چې همیشه به دا ځواني وي، مال به وي، همیشه به زما سره وخت وي. اکثر چې چاته ووایئ چې دین طرف ته راشئ نو هغوی وایي چې را به شو که نه، کال له به وکړم، بل کال له به ویم. ځکه انسان هغه کارونه کوي او داغونه دا هیر وي چې مرګ هغو ته مخامخ ولاړ دی. ودونه کوي او هغو ته دا پته نه وي چې یو څو میاشتې پس به چېرته مړ پروت یم. هغه په خوشحالۍ کې مست وي، په ځان پوهیږي نه، هغه نافرمانۍ کوي، هغه په ګناهونو کې نښتې وي، ځکه چې داغونه دا خبره هیره وي چې ما عندکم ینفدو. چې د انسان نه دا خبره هیره وي او ژوند تیروي نو هغه بیا غفلت والا ژوند تیروي، ځکه قرآن طرف ته بلنه کیږي. کچری د بنده هیر هم شي کنه نو بیا واپس شي بیا واپس شي او کینئ. او ځینې خلک وایي چې یو ځل مې قرآن ووایې نو بس دومره پوره ده. آیا ستاسو یادګیرنه نه وي خوښه؟ آیا تاسو ته یاد وي ده؟ دومره ځلې موږ ووایو او بیا رانه هیر شي، بیا موږ ټولو ته د یادګیرنې ضرورت وي، سترګې مو کلاو شي، لکه بندله چې هوش راشي، بیا یو څو ورځې اثر وي او بیا لاړ شي ختم شي، بیا موږ ته د ریمایندر ضرورت وي. څه وکړو بیا موږ؟ دا یقین به څنګه په زړه کې کینی؟ دا رسۍ د مضبوطۍ سره ونیسئ، دا پرې نږدئ، دا در نه خلاصه نه شي، دا مو د لاسه لاړه نه شي، ځکه چې هیریږي. کوم چې وایئ نو هغه هم هیریږي. ګورئ، په یوه هفته کې زموږ نه هر څه هیر شي، بیا د ذهن نه خړ شي، بیا دنیا خوره شي چې بس دا دنیا هر څه دي. نو دا سبق زموږ نه هیر شي. د دې د یادګیرنې د پاره ضروری ده چې موږ بار بار دا وایو چې زموږ ملګری هم موږ ته را یاد کړي. موږ له په دې کلاس کې کیناستل پکار دي، ځکه چې زموږ زړونه وینځلې کیږي. ما عندکم ینفدو، ځکه چې زموږ ژوند سیده شي او مونږ هم سیده شو چې کاګونه شو. یقین وکړئ چې کله مونږ دا هیر کړو نو بیا زمونږ ژوند کوږ شي، بیا چېرته مونږ ورک شو. او په ما عند کوم کې سسو راځي، دا هر څه چې ستاسو سره دي، لکه ژوند دی، وخت دی، اولاد دی، کور دی، بزنس دی، مال او دولت دی، بینک بیلنس دی، هر څه چې دي، نو دا هر څه ختمېدو والا دي، ځکه چې دا خبره د رب ده. بیا وګورئ چې په دې کې کوم سیزونه دي چې په هغې کې زه سرګردانه ګرځم، چې په هغې پسې زه منډه وهم. هی، دا هر څه به ختم شي. او د دنیا په معامله کې مونږ داسې هوښیار یو، مونږ هغه کم کپڑه هم ناخلو د کومې کپڑې نه چې رنګ ځي، هغه کپڑه اخلو چې کومه پایدار وي او رنګ تینه نه ځي. مونږ هغه ځای کور نه جوړوو کوم ځای کې چې سیلاب یا د خوړ د راتلو ویره وي. او ربي کائنات چې د رښتینو نه رښتینی دی، داغونه زیاته خبره د چا کیدی شي رښتینی. هغه فرمایي چې څه هم ستاسو سره دي نو هغه ختمېدو واله دي. بیا هم مونږ په خوشفهمۍ کې یو چې څه هم زما سره دي نو دا به د همیشه د پاره وي، دا به تل وي. څومره مونږ د خلکو سره جنگ جدل کوو، رور د رور سره خبرې نه کوي، په څه وجه؟ چې هغو هر څه اخیستل، هغو ټول مال لوټ کړو، هغو مال دا شی رانه کړو، هغو ما ته سلام ونه کړو، خبرې را سره نه کوي، هغه ما نه انوایټ کوي. دا هر څه خو ختمېدو واله دي. او چې کله ختم شي نو بیا بنده لاسونه مروړي. ولی انسان په دې خبره نه پوهیږي او دا نه مني. کچرې په دې خبره باندې انسان عمل شروع کړي نو د دې سره ډېر هر سوټی کېدی شي. او دا یو فارموله ده، دا په هر څه باندې اپلای کړئ چې ستاسو سره څه هم دي، ستاسو د کتو زاویه به بدله شي، ستاسو سوچ به بدل شي. هر څه چې دي، که هغه ستاسو کور دی، ګاډی دی، هر څه چې وي، چاپېره وګورئ. دا هر څه فانی دي، ختمېدو واله دي. بیا د دې هر څه نه د بنده زړه موړ شي، لرې شي. ګنې زړه په دې هر څه پورې ښه اټیچډ وي، بیا د بنده سره د دې قدر او قیمت نه وي. په هغې پسې بیا بنده منډه ترړه نه وهي، بیا یې ټول فوکس په هغه څیز وي کوم چې باقي پاتې کېدو واله وي، څه چې د الله تعالی سره دي، یعنی اجر او ثواب، بدله، جزا، جنت، داغو رحمت. دا هغه سیزونه دي چې باقی پاتې کېدو واله دي. بیا انسان په دې پسې منډه وهي چې دا اجر راته میلاو شي. په سورة العصر کې الله تعالی فرمایلی ني، والعصر ان الانسان لفي خسر. انسان په نقصان کې دی، ټول انسانان سوای د هغوی نه چا چې نیک عملونه وکړل، او سوای هغه څو چې تاسو د الله په لاره کې ولګول. که ژوند مو ولګوو نو دا به باقي پاتې شي، که ځواني مو ولګوله نو دا به بچ شي، که مال مو د هغو په لاره کې خرچ کړو نو دا به بچت شي. چې څه هم د هغو په لاره کې ولګوئ هغه به ټول بچ شي، باقي هر څه ختمېدو واله دي، فنا به شي. خبره ډېره ژوره ده او د پوهې ده. څه شی چې مونږ الله تعالی له ورکړو نو هغه به باقي پاتې شي، که وخت مو ورکړو نو هغه بچت شو، باقي هر څه ضایع شو، د واورې په شان ولي شو. نو دا سودا د الله سبحانه و تعالی سره کول دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 15 سیزونه د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼئ، یعنی دا سیزونه د الله په نوم باندې ورکړئ. ځواني د بوډاوالي نه مخکې، ځکه چې دا ځواني به ټول عمر نه وي. دویم، فرصت غنیمت وګڼئ د مصروفیت نه مخکې، چې کله تاسو فارغ یئ نو دا غنیمت وګڼئ، نو الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ. فاذا فرغت فانصب. او خوشحالي غنیمت وګڼئ د فقر نه مخکې، ځکه چې ټول عمر به مالداري نه وي. صحت غنیمت وګڼئ. څلورم شی څه دی؟ صحت غنیمت وګڼئ د بیمارۍ نه مخکې، د دې نه مخکې چې خدا نه خواسته ډاکټر وایي چې دا بیماری ده، درته یو څو میاشتې ژوند دي باقي پاتې دی. چې صحت وي نو دا غنیمت وګڼئ د بیماری د راتلو نه مخکې. او چې د چا عمر ډیر وي نو په هغو باندې خو بیماری ضرور راځي، همیشه خو بنده صحتمند نه وي که نه، نو دا صحت هم ختمېدو واله دی. پنځم، او ژوند غنیمت وګڼئ د مرګ نه مخکې. دا ژوند چې نن مونږ ته میلاو شوی دی نو د مرګ نه نو د مرگ سره به دا ختم شي. بعضی وخت چې وي نو مرگ ناسا پر راشي او بعضی وخت ناسا پر را نشي، لیکن دا بیا هم د واوري پشان ولي کیږي او ختمیږي. عقلمند هغه کس دی او د نقصان نه بچ کېدو والا هم هغه دی چې څوک د الله تعالی په لاره کې خپل ژوند ولګوي. ولنجزین الذین صبروا،
او البته موږ به ضرور جزا ورکړو هغوی له چا چې صبر وکړو.
اجرهم، اجر د هغوی باحسن، بهترین دی. ما كانوا يعملون، ده هغی چی و هغی عمل کولواله. الله تعالی به هغوی له بهترین بدل ورکړي د هغوی د صبر کوم چې هغوی کولو، او ضرور به ورکوي هغوی له اجر. د ګناه نه د بچ کېدو دپاره هم د صبر ضرورت وي، او د نیکۍ په لاره پتلو کې هم د صبر ضرورت وي. یو انسان هم د نیکۍ په لاره ثابت قدم نشي کېدی چې تر څو پورې په هغوی کې صبر نه وي، ځکه چې انسان یوه ورځ خو به نیکي وکړي او بیا د هغو صبر تمام شي، ختم شي، چې اوس زه نور نشم کولی، هغه جوش او جذبه یې ختم شي. د دې دپاره د صبر ضرورت وي چې بنده جم شي. استقامت ضرورت وي. د څه ضرورت وي؟ د استقامت، د ثابت قدمۍ ضرورت وي، او د بې صبرۍ نه بچ کېدل، د نیګیټیو ریاکشنز نه بچ کېدل، ځکه چې دا د الله د حکمونو خلاف ده، دا د نافرمانۍ کار دی. د دې نه بچ کېدل هم صبر دی. د ګناه په لاره باندې نه تلل دا هم صبر دی چې زه په دې لاره باندې نشم تللی. د الله او رسول په حکمونو باندې جم کېدل دا صبر دی، او دا کلاس اخستل د صبر نه بغیر ممکنه نه ده. بنده په جوش کې راشي، ځان له داخله وکړي، څو ورځې پس وایي چې زما خو ډېر کارونه دي او مجبورۍ مې دي. یوه ورځ کلاس وانخلي، چې په دویمه ورځې وانخلي، په درېمه هفته کې ورته بیا بالکل زړه نه کېږي د هغو، او په څلورمه هفته کې بیا سوچ کوي چې اوس خو رانه دومره ډېر کلاسونه مس شول، او بیا یې پرېږدي. دا وي بې صبري، چې یو کار ګران وي لیکن بنده پې روان وي نو هغو ته به اجر میلاویږي. ظاهره د مشکلات بم راځي. د هر سیز د پاره د محنت ضرورت وي. یو کار چې بنده شروع کړي نو هغه سر ته رسول ضروري وي. د هغې نه بغیر بنده ته د هغې بدله نه میلاویږي او نه ورته کامیابي میلاویږي. نو دا د ټول عمر محنت دی چې بنده د نیکۍ په لاره باندې جم شي او د ګناه نه بچ شي، او د دې دپاره د صبر ضرورت وي. څه هم چې زموږ سره دي نو دا ټول ختمېدو والا دي، او دا د نیکۍ په لاره کې لګول پکار دي. که د صبر سره تاسو د الله په لاره باندې ځای او صبر کوئ، د معاهدې د پوره کولو دپاره هم د صبر ضرورت وي، او په هغې باندې به الله اجر ورکوي. که بنده صبر وکړي نو هله به ورته بیا بدله میلاویږي، لیکن دا بدله به ورته میلاویږي د دې دپاره به تاسو ته انتظار کول وي، او دا انتظار کول هم صبر دی. چې نن ما ته ښکاري نه، لیکن دا به ما ته په اخرت کې میلاویږي. ځینې خلک غواړي چې دلته راته زر میلاو شوې، فورا میلاو شوې، یوه ورځ را روانه ده، او د دې صبر جزا به ماله الله راکوي. زموږ په زړونو باندې هر وخت د غفلت پر دې خوریږي، او چې کله داسې آیت راشي نو دا پوره وي د دغه پردو د را لري کولو دپاره، او د غفلت په وجه بنده د پټلۍ نه واوړي، او دا قرآن هغه واپس پټلۍ ته راولي. دا د دې د ویلو فایده، ځکه خو موږ ته ضرورت دی، ځکه موږ بار بار دا آیتونه وایو. او سبحان الله، د دې قرآن ویل په څلورم پنځم ځل باندې هم داسې اثر کوي لکه څنګه چې په اول ځل وي، ځکه چې د انسان قدمونه ډېر زر وښویږي، د پټلۍ نه لویږي، غورځېږي، نو واپس ضروري وي، نو واپسي ضروري وي. چې فکر مه کوئ اجر به مو نه ضایع کیږي، نو صبر کوئ، او دا هغې به در له الله سبحانه وتعالی ښه بدله درکوي او پوره پوره به درکوي. انسان په دنیا کې صبر کولو ته نه وي تیار چې زما نه صبر نه کیږي، حالانکه الله تعالی فرمایلی هم دی چې الله تعالی د صبر کولو والو سره دی. د یو انسان ته هم جنت د صبر نه بغیر نشي میلاوی دی. د نیکۍ په هر لاره په جم کېدو کې د صبر ضرورت وي، او د وخت د تیرېدو سره به داسې یو دور راځي چې په دین باندې بتلل ډېر ګران شي، مشکل به وي، لکه په لاس کې چې چا انګاره خستی وي. دین به اجنبی شي، خلک به وایي چې دا سو پاگلان خلک دي، په عجیبه نظرونو به ګوري بنده ته، نو په هغې به هم د صبر ضرورت وي. نو صبر آسان خو نه وي، او د الله تعالی د طرف نه چې کوم اجر وي هغه آسان کړي. ګورئ که نه دلته راغلی دی ولنجزین، او په دې کې څومره تاکیدونه دي، البته موږ به ضرور په بدله کې ورکړو. او الله تعالی ته د دومره تاکیدونو ضرورت هم نشته، هغه خو د رښتینو نه رښتینی دی د هر چا نه. دا او خبره حرفی آخر ده، لیکن بیا هم هغه وفرمایل چې البته موږ به ضرور بدله ورکړو، نو بیا د فکر کولو څه ضرورت دی؟ ستاسو اجر هیڅ کله هم نه ضایع کیږي، ضرور به میلاو شي. لږ کوشش خو وکړئ کنه د ګناهونو نه د بچ کېدو، لږ په استقامت سره خو روان شئ کنه د نیکۍ په لاره، د الله د نافرمانۍ نه ځان منع کړئ او وګورئ، ځکه چې دا د الله تعالی وعده ده چې صبر کولو والو له به الله تعالی ډیر اجر ورکړي. او هغه به څنګه اجر وي؟ بغیر د حساب کتاب نه به ورته اجر میلاو شي. په شمار سره نه ورکوي الله تعالی اجر، بلکې بغیر د حساب کتاب نه، یعنی انلیمیټډ، بې حده. دا څومره غټ اجر دی، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې زما د بنده دپاره څومره ګرانه ده، لیکن هغه بیا هم صبر کوي. اوس کو هر قسم حالات راشي، کو غم وي، کو خوشحالي وي، کو نیکۍ کوئ، کو د ګناه نه بچ کېږئ، په هر قسم حالاتو کې د صبر ضرورت وي. نو صبر صرف د غم په حالاتو کې نه وي، بلکې په هر قسم حالاتو کې وي، او هر بنده ته د صبر ضرورت دی. په دین باندې پتلو کې د ټولو نه زیات د صبر ضرورت وي، د استقامت دپاره او د بدۍ نه د بچ کېدو دپاره، او په نیکۍ باندې د تلو دپاره. ګرانه به وي، لیکن ولې جنت به په اسانه باندې میلاویږي؟ چې کله انسان وګوري په آخرت کې د صبر والو اجر، نو هغه به خواهش کوي چې کاش ما په دنیا کې صبر کړی وي. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چې څوک هم نیک عمل کوي، کو هغه سړی وي او کو ښځه وي، او هو مؤمن، او چې هغه مؤمن وي. شرط دا دی چې هغه ایمان والی وي، یعنی چې کله یو سړی نیکی کوي یا ښځه، چې هغه مؤمن وي یا مؤمنه وي. فلنحیینه، پس البته ضرور به موږ ژوند ورکړو، حیاتا طیبه، پاکیزه ژوند. دا به کوم ځای میلاویږي؟ په دې دنیا کې. زموږ دا خیال وي چې نیکی به کوو، نو په آخرت کې به راته دا داس میلاو شي. نو په آخرت کې خو به میلاویږي انشاءالله تعالی، ځکه چې الله سبحانه و تعالی د چا اجر نه ضایع کوي. که څوک د ایمان سره د ښه نیت سره یو کار وکړي، نو الله تعالی د هغو اجر چرته هم نه ضایع کوي، او په دنیا کې هم به هغو ته د هغې اجر میلاویږي. چې کله انسان نیکی کوي، نو هغه د ځان سره ښه کوي، ځکه چې الله تعالی به تاسو له په دې دنیا کې هم پاکیزه ژوند درکړي. او پاکیزه ژوند سوي ټیک ده چې تاسو ته رزق حلال میلاویږي، لیکن د دې نه مراد صرف مال نه دی. ډیر خلک نیکی کوي لیکن هغوی مالدار نه وي. نو د حیاتی طیبه مطلب څه دی؟ د قناعت ژوند. یوه دا معنا ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، مالداری چې ده، نو دا د مال امیری نه ده، بلکې دا د نفس امیری ده. د بنده نفس امیر شي، چې څه هم هغې ته میلاوي، نو په هغې باندې مطمئن وي، نو مال هم کیدی شي، رزق حلال هم کیدی شي، حیاتی طیبه، او د دې نه نورې هم ډېرې معنې اخیستې شوې دي. نیکي کول آسان شي، دا هم یو ډېر غټ رحمت وي د الله تعالی د طرف نه، چې الله تعالی د بنده دپاره نیکي کول آسان کړي. په سوره طه کې راغلي دي چې څوک هم د الله تعالی د ذکر نه مخ وګرځوي، نو الله تعالی د هغو معاش تنګ کړي، د هغو زندګي تنګه کړي، تنګ شي د هغو ژوند، بیا هغه حیات طیبه نه وي. او د حیات الطیبه یو مطلب دا دی، سعادت، خوشبختی، د الله د پیجندو ژوند، تمانیت، یعنی اطمینان او سکون. دا داسې لوی دولت دی چې بعضې وخت مالدارو خلکو ته هم نه میلاویږي. د چا سره چې مال ډېر وي نو د هغوی په ژوند کې دا شی نه وي. کوچرې د مال سره سکون میلاویدی شوي نو مالدارو خلکو ته به چرته هم خودکشي نه وکړي. دا خودکشي په غټو غټو سلیبریټیز او مشهورو خلکو کې ډېر عام وي. هغوی ډرګز استعمالوي د آرام د اخیستو دپاره، د خوب ګولۍ خوري، او دا غریبانان خلک چې وي که نه هغوی دا نه استعمالوي. هغوی لاسې خوب ورځي، هغوی ته د ګولۍ د خوراک ضرورت نه وي. دا د مالدارو خلکو دپاره وي. مالدارانو خوب نه ورځي، د هغوی سکون نه وي، او غریبانان چې وي هغوی په خوږ خوب باندې ودوي. د دې نه تاسو ته اندازه نه لګي چې دا سکون په پیسه کې نه دی. سکون انسان ته د نیک عمل په وجه میلاویږي. هم دا وجه ده چې د امیر یعنی مالدار خلک خدمت خلق کوي. ولې؟ د هغې وجه دا وي چې سکون راته میلاو شوې، ځکه چې سکون د نیکۍ په کارونو کې دی. حیات طیبه د سکون ژوند وي، اطمینان والا ژوند وي، او دا سکون یو ډېر غټ نعمت دی چې چاته میلاو شو نو د هغو ژوند جنت شو. او لکه ما چې درته ووایې چې خوشحالي او سکون د مال سره نه میلاویږي. ولې به دوی بیا ګولۍ خوړې او ولې به دوی نشي کولی؟ نو سکون د صالح عمل سره میلاویږي. من عمل صالحا، او نیکي هم ډېره وسیع ده، هر قسمه نیکي ده، عبادات دي، د انسانانو حقوق دي، د انسانیت سره نیکي کول دي، د الله تعالی په دین باندې تلل دي، دا ټول صالح اعمال دي. نو د دې ډېر رنګونه دي. د ګناهونو نه بچ کېدل هم نیکي ده، چې څوک هم نیک کارونه کوي خو هغه ښځه وي یا سړی. زموږ په مذهب کې ډسکریمینیشن نشته. که چېرې داسې وي چې ښځې ته نیم اجر میلاوی دی د سړي په نسبت، نو دا به بیا د ښځې سره زیاتی و، لیکن دواړو ته د مونځ یو هم اجر میلاویږي، د صدقې یو هم اجر دی، د دواړو د روژې یو هم اجر دی. دغه شان د اذکار په دنیا کې اذکار او تسبیحات اجر هم سیم دی، لیکن دلته د ښځو او سړو سره په دنیا کې ډسکریمینیشن کیږي، ځکه چې په جابس کې ښځو له په ډالر کې 70% ورکوي، چې کله سړي ته 100% میلاویږي. یعنی چې سړي له سړي ته 100 ډالر میلاویږي نو ښځې ته 100 میلاویږي. لیکن د الله تعالی سره داسې نه دي. ښځې لیونۍ وایي چې موږ له ولې دا حکم راکړی شوی دی، یعنی د پردې حکم موږ له ولې راکړی شوی دی او سړو له نه دی. نو اصل خبره دا ده چې کوم ښایسته او قیمتي شی وي نو هغه خلک پټوي. د ښځې او سړي په رول کې فرق دی. د ښځې د کار میدان چې دی نو هغه کور دی او د سړي بهر دی. نو په دې وجه د دواړو احکامات د هغې مطابق دي. نو په دې قسمه خبرو باندې مدوکه کېږي چې کله څوک پراپیګنډه کوي چې څوک بې علمه وي نو هغوی چرته قرآن ویلی نه وي او هغوی بیا داسې خبرې په دین پورې کوي. لیکن د حیرانتیا خبره دا وي چې تاسو دین ویلی نه دی، پته درته شته دی نه، نو بیا تاسو خبرې څنګه کولی شئ؟ نه در سره پوهه شته، نه در سره علم شته، نه درته د دین څه پته شته، لیکن ودرېږئ چې هی اسلام زموږ سره دومره زیاتې کړی دی. تاسو وګورئ دلته ویلی شوي دي چې کو هغه سړی دی او کو هغه ښځه وي، لیکن دواړو ته یو شان اجر میلاویږي، هیڅ فرق پکې نشته. او شرط دا دی چې دواړه به ایمان واله وي. کو د چا سره ایمان نه وي، کو هغوی بیا ډېر غټ غټ هسپتالونه هم جوړ کړي، کو هغوی بیا ډېر خدمتې خلکو کړي، لیکن د هغو هر څه بیا هیڅ اجر نه وي. یعنی که څوک کافر وي، مشرک وي، چې هغه څه هم نیکي کوي د هغې بدله به هغو ته په دې دنیا کې میلاویږي. یعنی الله تعالی به هغو له دومره هر څه ورکړي دلته چې د مرګ په وخت کې به د هغو سره هیڅ نیکي باقي پاتې نه شي، او په آخرت کې به بیا د هغو هیڅ څه نه وي، ځکه چې هغو دا هر څه د دنیا د سکون لپاره کړي وو. نو ځکه هغو ته بیا په دنیا کې سکون، خوشحالي او آسانی میلاو شي، او ځکه هغوی په دنیا کې بیا ترقي وکړي، او د خلکو دا خیال وي چې ګنې دوی په حق باندې دي، ځکه چې دوی په خوشحالۍ کې دي. نو اصل خبره دا ده چې دنیا د کافر دپاره ده، او د مؤمن دپاره به په دنیا کې او په آخرت دواړو کې حصه وي. امام ابن تیمیه رحمه الله چې کله جیل ته ولېږلی شو نو هغه وفرمایل چې زما جنت زما په جیب کې دی، دا زما نه څوک نشي اخیستی، نو د الله محبت، قناعت، د نیکۍ شوق، دا هر څه یو مؤمن ته میلاویږي. د نیکۍ توفیق، د الله پهچان او فرمابرداری والا ژوند، دا د دنیا جنت دی. نو هغوی د دې هر څه نه بې خبره دي، هغوی ته څه پته ده؟ نو د هغوی لپاره دنیا ده. اولاد یې ښه په طریقې وي، ښه ښه پوزیشنز وي ورسره، نو د دې دنیا په چمک دمک په لیدو سره چرته هم حسرت مه کوئ چې هی دوی ته څومره هر څه میلاو شوي دي او زموږ سره هیڅ نشته. نو د هغوی لپاره خو ده دا دنیا، او د ایمان سره چې کومه نیکي وشي هغه د الله په نزد قبلېدو والی وي، او د ایمان نه بغیر چې کومه نیکي وي نو د هغې هیڅ قیمت نه وي، کچرې په ظاهره ډېره لویه نیکي ښکاري. نو چرته په دې خبره باندې بحثونه مه کوئ چې دا څنګه کیدی شي چې فلانې بنده کافر یا مشرک دی، نو هغه خو داسې ښه دی او نیک نیک کارونه کوي، ولې هغه به جنت ته نه ځي؟ دا داسې ده لکه تاسو یو ملک ته ځئ او ویزه در سره نه وي، او تاسو خو به نه پرېږدي، تاسو د هغې ریکوایرمنټس نه دي پوره کړي. د دې دپاره د ویزې ضرورت دی، دغه شان د ایمان ضرورت دی جنت ته د تلو دپاره. د ایمان نه بغیر یو نیکي هم نه قبلېږي، که د بنده سره ټیکټ وي، پیسې وي، پاسپورټ وي، خو چې ویزه نه وي نو بیا هیڅ فایده هم نه ورکوي. په دنیا کې دومره غټه کرایټیریا ده یو ملک ته د تلو دپاره، نو ولې د الله د جنت دپاره به د هیڅ ضرورت نه وي؟ نو پکار ده چې دا خبره ستاسو دپاره کلیر وي چې ایمان شته نو جنت به وي، د ایمان نه بغیر به جنت نه وي. کو ډېری هم نیکۍ کوي بنده، نو ایمان ضروری دی او ورسره صالح عمل، ذکر راغلی دی من عمل صالحا، او چې چا نیک عمل کړی وي. نو د ایمان او صالح عمل خبره ده دلته، او چې کله ایمان او صالح عمل وي نو بیا د دنیا ژوند هم پر سکون وي، پاکیزه ژوند میلاویږي. نو د یو نیکۍ د قبلېدو دپاره ایمان شرط دی. نو د نیکۍ د قبلېدو دپاره یو شرط څه دی؟ ایمان. او دویمه خبره دا ده چې هغه نیکي د اخلاص سره شوي وي، یعنی د نیکۍ په وخت کې دا احساس په زړه کې پکار دی چې ما ته خپل الله خوشحالول دي، راضي کول دي. دا پکار ده چې د بنده سوچ وي او نیت وي، او که چېرې په نیت کې اخلاص نه وي نو بیا هم هغه عمل نه قبلېږي. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د ریاکارۍ سره مونځ وکړو نو هغو شرک وکړو، یعنی که په هغې کې د الله رضا نه وي او خلکو ته د خیلو دپاره وشي، شو آف وي چې خلک وایي چې فلانۍ څومره ښه ده، عبایا او حجاب یې اچولی وي چې خلک راته نیکه ووایي، نو ریاکارۍ ته شرک ویلی شوی دی او د هغې سره عملونه ضایع کیږي. نو د نیکۍ دپاره ایمان ضروری دی، او بیا په کار ده چې هغه نیکي د اخلاص سره وشي، خالص د الله د خوشحالۍ او د هغو د رضا دپاره وشي. او درېمه خبره دا ده چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق وي، د هغو په طریقه وي. د ډېرو خلکو نه دا خبره هېره شي او هغوی وایي چې څه فرق پریوزي، لکه که څوک وایي چې د ماسپخین څلور رکاته فرض چې دي نو نن به زه اتو کم، دا خو ما زیات وکړل، کمې خو مې نه دی کړی، نو په دې کې څه حرج دی؟ نو حرج شته دی په دې کې، ځکه چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ونه کړو او یو نوی شی مو ایجاد کړو. ځینې خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د شیشې په ګیلاس کې چرته اوبه هم نه څښلې. نو اصل خبره دا ده چې په دنیاوي کارونو کې نه، د دین په کارونو کې به مونږ ګورو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه سوا. هغو خو کمپیوټر هم نه و استعمال کړی، کمپیوټر هم نه و استعمال کړی، نو مونږ اوس دا نشو ویلی چې هغو خو چېرته کمپیوټر نه و استعمال کړی، یعنی په دنیاوي سیزونو کې به مونږ نه ګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له د هغه کار حکم را کړی دی او که نه، که د هغې نه یې منع کړي یو، که هغه منع کړي یو نو بیا به یې موږ استعمالولی شو، که چېرې موږ یې منع کړي یو د یو کار نه نو بیا موږ هغه کار به نه کوو. او دا هر څه الله تعالی تاسو له جوړ کړي دي. الله تعالی فرمایلی دي چې دا هر څه ما تاسو له جوړ کړي دي. د دین په کار کې ثبوت ګورئ، خلق وایی چی کم زیر آغلی دی چی دا شی من دی یا حرام دی نو تاسو با منکول نگوره بلکه گوره با چی دا دی مثال کم زی ملاویگی چی او کار دین منظور کرده وی نو حل بای تاسو کوی دیر آسان فارموله دا دا یاد ساتی ولنجزینهم اجرهم بی احسن ما کانو یعملون او البته من بزرور حقیل بدل ورکو دا حقیبا احسن وی بهترین وی بهترین بوی سوچی با حقی عمل کولو حل تا با جنت ملاوی گی او هغه به د انسان د عمل نه ډیر اوچت وی یعنی کوم اجر چې باغو ته ملاویږي نو هغه به د انسان د عمل نه ډیر اوچت وی او هغه به نه ختمېدو واله وی انسان زیات نه زیات شپېتو او یا اتیا کال عمل کوي نو د هغې په وجه به ورته نه ختمېدو واله اجر ملاویږي به حسابه به ملاویږي نو هغه بهترین اجر دی او د الله تعالی په شان اجر هیڅوک نشي ورکولی بیا زموږ په نیکو کې کمی او کوزې راشي لیکن الله تعالی چې به کوم اجر ورکوي نو هغه بس دی په هغې کې هیڅ کمی نه وي او د حیات الطیبه یوه معنی دا ده چې دا د دنیا ژوند او د حیات الطیبه نه د جنت ژوند هم مراد اخیستی شوی دی لیکن زیاته راجع خبره دا ده چې دا د دنیا ژوند دی نو اوس تاسو ته د زړه سکون د بیاموندو پته ولګېده الله تعالی دې موږ ټولو له حیات الطیبه راکړي نو حیات الطیبه غواړئ هم او په نیکۍ کې مخکې ځئ او حیات الطیبه په دنیا کې هم ملاویږي او په برزخ کې به هم بنده پر سکون وي او په حشر کې هم او چې چاته هم دلته سکون ملاو شو نو پوه شئ چې هغو ته حیات الطیبه ملاو شوه او د مؤمن لپاره خو وین وین سیچویشن دی دلته هم حیات الطیبه ده او هلته هم سبحان الله او د انسان چې زندگی ده د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه انسان چې چاته درې سیزونه ملاو شو هغو ته هر څه ملاو شو هغو ته د ژوند ټول دولت ملاو شو ټول دولت راجمع شو او هغو له راغی مخکې به هم په دې خبره باندې خبره کوو په آخر کې حیات الطیبه هغو ته هغه وخت ملاو شي چې کله هغو ته د خېټې د پاللو د پاره ټوکړه ملاو شي او الله د هغو زړو د قناعت نه ډک کړي او هغه د اسلام لاره وموندله چې چاته د اسلام لاره وښیلی شوه چې چاته د خېټې د پاللو د پاره ټوکړه ملاو شوه یعنی چې څومره د هغو ضرورت وي او په هغې باندې الله تعالی هغو له قناعت ورکړو نو هغو نجات بیا موندو دا د ترمذی حدیث دی نو دا هم حیات الطیبه ده هغو ته حیات الطیبه ملاو شوه بیا